د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای امریکا ته د هغه افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځند د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوې. نوموړي دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتورې جین شاین د هغه پوښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغه زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وي چې د افغانستان د جګړې پر مهال د امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوه جلا پروسې روانې دي. د نوموړي په وینا د ویزي ورکړه او د حکومت لخوا د انتقال لګه هغه زیاته کړې او څه ګډوډي له دې امله ده چې آیا موږ د ویزو د تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه ولرو که دا چې دا کسان باید امریکا ته خپل سفر تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کاروالي ته هم بیا کتنه کوي ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل شوې. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر ادارې فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل شوې ژمنې دي عملي کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان میلادي کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په جبري توګه ایستل شوي. د ادارې د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا کډوال داسې یو هیواد ته ورستنیږي چې د نمایي څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو ته برابروي چې هغه هم موقت دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د رپورټ له مخې له 2023 کال سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران اټومي پروګرام باید د یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا بل انتخاب به بدتر وي. روبیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره داسې وي هوکړې ته ورسیږي چې له مخې تهران اجازه ولري چې د سوله ییز اټومي پروګرام لرونکی یې خو د یورانیمو له غنی کولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنهایی د سه شنبې په ورځ وویل فکر نه کوي له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس اخیستو ټینګار ته په اشاره وویل ایران په دې برخه کې د چا اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ټینګار وکړ چې سوریه خای یو څو ونی له یو بشپړ او په لویه کچا کورنۍ جنگ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د امریکا د سنا د مجلس په غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریې د انتقالي مشرتابه اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخ ده خای یوازې څو ونی نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورنۍ جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو د خطر احتمال سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې داسې حال کې کړي چې تېره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې دا صد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد اشرا سره یې ولیدل. او د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنی هرکلی کړی او ویلي دي دا مرسته به موږ سره کومک وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د خلاصون لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سه شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجه بند کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبول کی قدرمنه وګړي سکون کو زه برښنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ولسم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته اهله د چتا ټول قدرمنه وګړي سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن می ورځ سکون کو د چیز مرسته سودن ورځ لوست او هم لوست نه اهله د چې د تیر ورځ لوست نه تاسو ټول په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست اماده کی وړي قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر اته شپې تمې سپې پرې همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی لومړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو لیست کوونکو ته پر توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وژاو ګلری ځکه کو د لاس د پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو، لکه څنګه چې مراد تاسو ټول په هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلا بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کړي. لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له طبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مراد تاسو مر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې و پیژنو. لمړی په لومړي کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې، د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخ یادونه وکړل، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پرې کولو کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګ درمنه وګلریز د کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا راهیسې هغه څلور زره یا هم 15000 کاله مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه تر سارس په لکه چې دغه د 28 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول. نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجبر شدی درنه ځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیر کیږي چې ډیره قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیس تصوري او په افغانستان کې هر کال د 5300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درنه ځکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده، د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپل انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنه ځکون کو لاجبر په هان چې دی یا هم لاجبر اخیستون کې کسان چې دی عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل کیږي. لاجبر ته 15 دولت د پکی ور کړی دي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق لال بلو چې لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاوو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخت ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه وګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې مراد تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسې مراد تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری بڼه ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی او اوسېږئ، د نمونه او د خصوصیاتو سره آشناسي اوسېږئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخار پورې پراخي ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو کانونه په خپل د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هېواد پورې غځېدلې دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه راځي چې د نفت یوازې سب شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی، او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په په خا یې رئیسل باندې پیل سی وی، یعنی د په خا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیل سی وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمې پیل سی دي. نو موږ ویل سو درنو زده کوونکو دغه د غاز زیرمی چې دي، نور پاتې غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه ترې اثر کیږي، او د برېښنا د تولید لپاره ل سلویشت کلونو په موده کې کارول سی دي چې اوس ډیر لږ استفاده ورڅخه کیږي، او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درمن زده کوونکو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په باره کې ده چې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري، چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاس د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمی دی یا هم د باد سرچینې دی، بعدونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دی په لږه کچه سره دی. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمه څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او داسې نور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړو. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دیګونو، لمریز څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې تر څنګ په نورو نمونو سره یې سوي دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو زده کوونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځنې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. هم څنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مراد تاسو ته برابر کړي، یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل تر څو مراد تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مراد تاسو ته برابر وي، او ځینې مراد تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي، او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنگ لري، یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو وګورئ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې مې سم زده کړی به او پیسې پوسی وو سړي بل داسې درس سپاري چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات می قبول کی کدر منو کول علی سکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرا پاس پای مدد ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستا هلا د شتا ټول کدر منو کول علی سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه مو پتن می روز سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نیو لوست بلور منیز مرسته سودنن وزي او هم لوست در سیاه ده به هم هغه مذاکرې چین مز به مر تاسو په لوست کې ول ولو عبارت ل لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو روز کوونکو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که درمل زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات چې دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وس مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د وځي څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورټ یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکهونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلند په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چېرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو ځکهونکو د نیسه لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو د چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکهونکو بایسکل چې زموږ هېواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او موټر سایکل په نوم سره یادیږي دغه موټر سایکلونه چې ډېر لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ د کوونکو موږ تاسو ته د پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1900 پنځه اتیا مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې وو د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ شو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره شو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لکو اول زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه زر او څلور سوه شپږ څلوېښت پورته شو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځوس زر او دیارلس ته دی. البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته شو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نهه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته شو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نهه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردي شمېر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیم لمریز کال کې څلور لکه وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې شپږ لکه وو شپږ لکه وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لکه وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې ودرونه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته شو چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اته لکه وو اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همداسې موږ تاسو ته په ترتیب سره ښوول دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري بنښه کړې دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات درلودلې. ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړې دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړې دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیرې موږ تاسو ته په جدول کې په معنیدار توګه سره راکړې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ په اسان ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو در دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لري پیژنو. لوی لارې څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسي، چې که ټولنیز چارې موجود واوسي، که صنعتي تولیدات واوسي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لوی لارو پورې مربوط دي. د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په هغوی کې لوی لارې لږ پرمختللې وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرص بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پرولرل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، له یوه څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لارې موجودونه اوسېږي، نو دا ټول کارونه به په سل فیصدي کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دي ته ضروری ده چې باید لویلار څخه استفاده وکړي همدارنګه کډرمن او ګلالیز د کونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمل څخه ارزښناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي او سیجی ککلی او سیجی یا هم ښار او سیجی د دې ټول ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سی جی محصولاتی کش موجود وو سی جی او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو نو موږ او تاسو د اړینه د چی محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو زده کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پچاهی په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لویلارو ته او هم چنان دغه مسؤلیتي کړو ته زیاته پاملرنه وسپله تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او هم چنان وکولای شي چې د 15 کلونو په پلان کې لویلارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا وي رامنځته سپولې تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېږي شي او کانګریس چې سړکونه یې جوړ کړل ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولویلارې چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شوې چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویلارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه نو درنو ځکه کوم چې ویلې سوز موږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوه برخو باندې ویشل سی ویني یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو چې هم خاص موږ په هیواد کې د لوی لري شې پر دوه برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري شې پر دوه برخو ویشل سی وی یو شې دی حال کوي لري دی او بل شې دی بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې د رڼو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبی نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایره یا هم بیزوی ته ورته دایره په باندې سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویل سو او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لویلارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونه څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمو نزده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه هم لویه لاره په نامه سره دي چې بل د هرات اسلام کلا لویه لاره ده د هغه څخه ورسته د پلیغمری او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده د کابل خوست لویه لاره ده او اخیری چې ده د کندوز او بدخشان شان لوی لري دي چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ان ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي نو درنو زه کوم کو در دې دم پر موږ تاسو ته هیوا د نزینو لار په حق معلومات لاسته راوړل د لوس په دې برخه کورنۍ دند ته چې د افغانستان د یو سو لوی لار نمونه واخلي دوی ایم لوی لري پر څو برخو شې نو درنو زه کوم کو تاسو ته نوم رسول پر هم دې ځبین پایتل سیري شو وخت لا فهمه
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شوډو د تاریخ مضمونونه خبريږي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی انشاءالله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراولې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداک نو يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دا محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر دا ده چې دلمنځ التزام وش اکثر خلک خوشالین تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دا المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دا وعده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه سي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متوسطه او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچۍ واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کنو، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیه دپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسایل باندې مثال پرې باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېر زیاته مهم مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي سړی پکې اخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایمپیچري چې ورته وایي دا یې ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیلې سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی 3 چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلې، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نوې یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي، بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه. وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي، او په دې باندې تاسو دریا وایي، د ترمذی کې یو حدیث شریف دی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لوري ته هم چې تر موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو د پاره هم ډوډۍ ده او د نارینه د پاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان تور کول کی چې دا سره د خزه مسؤل شو د دې نه ورسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسی کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي د سنې چې دای چې استاسو یو چپلک په دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو خزه او خوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاون بعض مشکلات چوي هغه هم د ماین ززي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالي او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده دی واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي دا مسائل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوس کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دا رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیله ورته وکولای چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده. نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلی ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولی و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکاستر لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر دی پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ. نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای له بای کوي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه. هدف د دې ستو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دې چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به شي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دا ده چې ځکه چې متاست چې اعلن هدا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دا ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه ده بیا شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز و نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دا یو قسم احساس به دوی د کمالي کوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشالیانه وکړو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان د دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبه موږ تاسو غن شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ کې نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل وي په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمة الاولى نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نشي همداسې په خوشحالۍ کې نو دغه توازن مطلوب دی که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي
په بدونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه وانخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر شی یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو ویل چې اهلی نو هذا نکاح واضربوا عليه بدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دی نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي نو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعضې هغې شیانو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څه نه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکوله دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول سلام وایي چې کلو بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشره وم زه پوهنتون کې نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې لموږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
خوشحال